السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ماخام خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د پاکستانی چارواکو د وروستۍ څرګندونو په اړه چې وایي د استنبول خبرې ناکامې شوې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي خو د دوی تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لورې د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطاءالله ترر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې وویل چې د استنبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استنبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي د افغانستان د دوستانو په نوم په یوه غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیګانه وخته پر خپل ایکس پاڼه ولیکل موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکیو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته خو ویل کېږي چې افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړی و د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم کار تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د جنوبي کوریا له ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي ټرمپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې له لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه سل د واشنگتن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالتونو کې به 350 میلیارد ډالر نوره پانګونه کوي له دې مخکې جنوبي کوریا د شایلا په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ټرمپ ته ډالۍ کړ ټرمپ وویل زړه یې غواړي چې دا تاج همدا اوس پر سر کړي په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج چې له مخې د اوسني ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کېږي رد کړل د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي د مرکزي افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبې په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53 سلنه رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبې په ورځ په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته 9-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل درنو اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د استنبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرۍ پیل شوي د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی
متاسفانه هسته پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او یوناما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی و په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اوریدای شي
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای ترڅو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وي.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو له خبرونو وروسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړی دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړی دي. خو په رسمي ډول دواړو خواوو له هم د خبرو د پای ته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوی ترمنځ د اوږدمهاله اوربند په هدف د پیل شویو خبرو د ناکامۍ راپورونه خپاره شوي، دواړو لوریو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکارۍ تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون په یو بیان کې چې نن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه خپور کړی، دا کړی چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو له امله پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلي پاکستان غوښتنه د کابل د په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله ده او طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانن د اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو، هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکارۍ او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایرانی خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي، په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسیدو او دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستانه شوي څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر 23 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله په خپله ایکسپانه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون 3 د اکتوبر 23 په خپل ایکسپانه په خبر کړي بیان کې دا کړی و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی و چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلې، خو اسلام آباد ته ویلي دانش کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو، د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده، هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري خو طالبانو دغه ادعاوې په وار وار رد کړي. د استانبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوې او ویل کېدل چې 3 ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوې وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویل دي، په افغانستان کې 13 میاشتې د 2 ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیایي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د دوو بنسټونو په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حقه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولې یا یونما وای 13 میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه دوو بنسټونو په یو ګډ لسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسي وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د پرې کېدو اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 خپور شوی له 100 څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یوه ویډیو پیغام کې چې د دغه بنسټ په اکس پاڼه خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدوارې ښځې چې سخته خونديزي درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لار نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندۍ پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا یونما ویلی تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدماتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلی چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د ماهی بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکړو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړ.
چانوز کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي وی میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه هم نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم ونه ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلېدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویلی دی باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتونو لاره اعلانونه وشي. هغه همدا شان ویلی هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناد بهرنیانو ته په کرایه ورکوي، له جدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي په دې وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینه ډول زیاته شوې او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او له ځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیاسناد بهرانیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستانی رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتي وضعیت درځونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیاسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بیاسناد بهرانیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسیې ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنه کړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته 2 ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارټی کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه پرون 4 یا 5 بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خواندو کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته یې له کورونو نه د وتلو ګواښونه کړي دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوي چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 45 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تروسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د 3 شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په 3 ورځو کې له هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار دی سورابګوټ لاسپ سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې 3 ورځې ټیم ورکړي چې په دا 3 ورځو کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. بارېږي قانون او کورونې ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان یې بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغو ته 3 ورځې ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ریپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومړي ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور ورسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1978 مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندیزوی په نوم سریال یې ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی، لکه مې وجه چې استاد شهرت دومن شادګل، دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډی زوی سیریالو. کونډی زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی، په دغه سفر کې د دغه پاړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل،
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي، ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډی زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 9-5 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل،
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه به دی یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ ډیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلما کړي دي.
د عقل د عروج د زمانې ملنګا، وا د عقل د عروج د زمانې ملنګا، وا عجبا په لفظو کوي کانه ملنګا، وا ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل د پزړکی خزانه ملنګا وا
د کندې زوی د سریال د اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی د کار او هڅو په اړه د کتاب په اړه راپور مو اوریده. او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به ښه والی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تمه لرو چې په مخې یوس انشاءالله. او د پانګونې په حساب نو اوس خو داسې وښیه چې 100,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پانګونې ته یخی دي. تر دې نه وروسته به بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولیدل چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالېدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی وویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عملا تاسو وینئ چې فابریکې د جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. نو انشاءالله په ډېر کم وخت کې به تقریبا 150-200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل لشپاړه سکنونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د راپورونو برخه هم دومره و. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام خپریږي. هیله ده چې اوریدو ته تر پای راسره اوسئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مشت کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سکه مستون زداري اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم لای واحترامات مقبول کی قدر منو کلی سکون کو زبرشنا غفاری وزره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم هله د چې تاسو ټول قدر منو کلی سکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او ستړي او د صحت جامې بم پتن خوشا سکون کو مکل دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سغه یو زل به هم یی لایک او ما چې مکل دین تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول قدر من سکون کی بای لخل زنون سره د یو لسم په جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره ولرئ که در مونږ غواړئ چې کون کو نن ورځ مو راستاسو پندلسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چری په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هله د شي تاسو ټول کدر مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ خوشو قدر من زکون کو وس هم راګرسو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لور لکه څنګه چې قدر من زکون کو موږ تاسو په تیر لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس ته راوړل خو ځل بیا هم موږ تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو من شاده چې څه خاصه سوینه او څنګه د ډبرو سکرو لاس ته راوړل کیږي موږ ویل سو چې د ډبرو سکراش من شاده د خپل نباتي من شالري چې د ډبرو سکرو د ونو او بوټو د ډبرینی پاتشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوی دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیډنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼه ته تغیر غلی دي او د دغه بڼو د تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوی دي موږ به یلې سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکرو د انرژي څخه کار اخیسته خو د ډبرو سکاره چې دی کډر من زکون کو زموږ راستاسو د ژوند کې یو مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکرو بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کولم نه ای ډول چې دی وچ سکرو وچ سکرو یا هم انټریست سکاره په نوم سره یی دی چې دا ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځاته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دی ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره دی یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې د لوګي یا هم دوت چې دی په کومه اندازه سره دی نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي هم چې نن د دې ترڅنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی کوم چې دغه سکاره د کوک ته جوړول لپاره د ش ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دوت چې دی هغه دوت په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچې تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه تاسو سکرو سره مخامخ سول چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکرو له جملو څخه دي چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکرو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80 ده، یعنی د دې اندازه هغه د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې ترڅنګ درمنځ زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکاره دی چې دغه اسکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول اسکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتوشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول اسکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوی دي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم خام سکرو ته ډیر ورته دی، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خام سکرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاری ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لمړنه په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دی، دوه هم هم د کیر د ډبرو سکاره دی، درې مې د مچار یا هم لنګیت سکاره دی، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپیژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولند کې دي چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولال لسیمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د روسیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم چې نن د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبی ولیس دی، د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې ده. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز دی په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیرمې موجود دي چې د هغو له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو ټولو لوی زیرمی لري چې له هغه لوی صادراتي هوادلو له جملو څخه شمیرل کیږي او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډیر لوی صنایع مهم ښارونه چې دی لویدیز ویرجینیا د پلنسینیا د الینیاز دی کنتاکی د وحیو د اندونیا د او کلورادو هیوادونه دی چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللی رول لوبولی دی. د دې تر څنګ قدر منځ د کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پیژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانون په پکښ کې موجود دی. یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانون په پکښ کې موجود دي چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هوکی څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون په پښه کې ایستل کیږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي او هم چنان هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي. وس هم درنو زده کوونکو څلرمه برخه بلوچی څلرمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچیر مو راتاس وو یو درنو زده کوونکو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو نو په جنوبی نیمه کره کې د غر سرچینې لږ دي داسې چې د جنوبی ټول نیمه کره د ډبرو سکرو کارونه د نړۍ د رئیس تل شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر اندایش کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی چې ښه مثال موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځي اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی یا هم وس صادروي چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکرو روسیې چلوسکیا د سویډن استرالیا ته صادروي استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان جنوبی کوریا ته صادروي همدارنګه آلمان خپل ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودولو کې د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اکثر کیږي بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر، رنګ مواد سلفایډ انومیلیا همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داس نور هم مرتبطاسو د دې په واسطه سره لاسترامل شو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبطاسو د ډبرو سکرو ډولونه پیژندل او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو په نړۍ کې پیژندل هله ته چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دند کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د سیس څخه مېستر ازي نور نو کتر مونږ د کون کوستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هله د چیف سم تر لاسه کړی به او پر سپو سی اوس تر بل داسې درس پر چیز تاسو په درنه حاضر کې حاضر یم د لافه ما شو وخت ورته
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدر منو وګړي سکون کو زبر شنا غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرح خلاص پېما د ټول سم ټول کی جغرافیه مزمن بنزل سم لوسته هله د تاسو ټول قدر منو وګړي سکون کې برتر او جوړه صحت مند او سړي او د صحت چمه په تنوي نو قدر منو سکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو سکون کې باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نن نورمال کړو دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه، دویم هندي او اردو ژبه، دریم اړیکه او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړه توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو خوښ زده کوونکو د لاسته پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیدم مروجه ده، یې هم د دې څه توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمون زکون کو د مسیحات لمړی پیری په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه مونې ولا چی په لویدیځ کې بیا بیر د جرمنی قبیله او په جنوب کې اریایی قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبه چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدر منو وګړي سکون کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په ټایګا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمونه وګلري زکون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري. یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوې ده. درمون زکون کو تر دې دم پورې موږ تاسو د بالتیک، لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي او سیری او یو څه پوسی او سیری. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کومې ژبې ته ویل کیږي او اردو ژبې کومې ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره که چیرې ووایو، هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندوستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو زکون کو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې د 1420 کال څخه بیا تر 1450 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شدونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله او دغه اردو ژبه چې د قدر منځ کوونکو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخیستل شوی دی د پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبو څخه اخیستل شوی دی چې لومړنی بنسټ یې په خپله په هند کې د مسلمانانو د پتهینو پر اترو سره ایښودل شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلی سو چې دغه اردو ژبه چې ده د ترک پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی دري او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دغو ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي اخصص چې دي بیرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي خو اردو ژبه د پاکستان بنګالي او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسی ترکی او هندي ژبه باندې کړي دي چې د دوغ له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې هله مندې چې څه معلومات مو ترلاسه کړو او چیرې او یو څه پوسی وو سری اوس هم د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکی څه ته وایي چې ام نړیوال کېدنه څه ته وایي کې قدرمن زده کوونکو کچیر مر تاسو خپل شاوخوا او چپریال او محیط متوجه او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهنی په بیل بیل برخو کې رامېسه شوې دي هغه کچیر مخابرات او سیجه هغه کچیر د سپورمکی معلومات او سیجه هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه یا هم ټکنالوژي او سیر او داس نور هغه کوم لاستراولنې چې په نړۍ کې په خانه وي موجوده او اوس وخت رامېسه شوې دي هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکه او ارتباط ټینګولو لامل ګرځېدلې دي چې اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني لیدنه وکړي د هغوی د خو یو حاصلات په هر کې وپوهیږي ارتباطات سره ټینګ کې او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو موږ ویلی سو هغه لري په اصلي څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي کچيري د صنعت په باره کې وي کچيري د ځمکې په باره کې وي یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای سو او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سره ترسو هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ تاسو د هیوادوالو او سیدل زموږ تاسو د کورنۍ غړي او سیدل د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول دا ټول موږ تاسو ته دغه کوم ام او انټرنیټي وسایل چې کوم ټکنالوژي نوې عصري ټکنالوژي ته شوړ سوي د امر او تاسو د اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر منځ ته کون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللې رادیو ټلیفونونه موبایل انټرنیټ پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونو یو بل ته نږدې کړی دی چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي هغه واټن یې هم هغه لري په اصله چې موږ تاسو یې په لاند وخت کې نو لمنځ وړلې خو دغه انټرنیټ پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابر کړی د تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او لیری واښونه لمه سخی یوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس کمپیوټر انټرنیټ ټلیفون ټلویزیون او د سنور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه زمينه برابر کړې ده چې شمې سالي مرابطه سو داس ویل سو کچيري د بادر تی مالونه یا هم هغه مالونه چې مرابطه سي تولید کړي دي دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کو دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نواریټ کړو او لنی بیار که څنګه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي مرتبس کولی سو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپلو معلومو په باره کې ډسکس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټوله موږ او تاسو کولی سو د انټرنیټي وسایلو په وسیله سره د الکترونیکي ویزو په اخیستلو سره کولی سو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو او حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. نو موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټولې اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول سو، بلکې موږ تاسو کولی سو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ وسایلو په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شی چې دی هغه زموږ تاسو په ژوند کې کثیر موږ تاسو غواړو اړیکه او نړیوال کېدونکو شخصیتونو له جمله څخه وشمیرل شو، نو موږ تاسو ته پکار ده چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو. همدارنګه که درمنه زده کوونکو هغه وسایل مراد تاسو نن ورځ په لوست کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي. موږ ویل سو که درمنه زده کوونکو د پیغام انتقال چې د جغرافي حقایقو موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایلو پورې چې اړ لري، کچیر مراد تاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش، د یو هیواد مشري ویش، د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو، یا هم همدارنګه د ځمکې د کائناتو د پوژمه د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په باره کې معلومات لاسته راوړو. موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنی د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو. نو موږ تاسو ته ټول ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي، نو هغوی ټول ته پکار ده ترڅو د عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي، اړیکې وپیژني، د هغوی د وسلو ډولونه وپیژني، د هغوی د نمونه سره آشنا شي. نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وو، د ځمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په هغه لومړي وختونه کې انسانانو به د حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څخه بل ځای ته انتقالوله، همدارنګه په پلی ډول سره به د وسیم څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسی کوله، لیک به د وسیم څخه بل سیمې ته په پلی توګه سره استوي، یا هم احوال پرسی چې به کوله په شو ډول، یا هم په پلی توګه سره به سره تر څو. خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي، نړۍ پرمختګ وکړي، ساينس پرمختګ وکړي، نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه، موټرونه، سیملورن کې ټلیفونونه، مونولوګ او همدارنګه بیسیم ټلیفون، رادیو، ټلویزیونونه، انټرنیټي وسایل، داسې وسایل مې استراغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لنډ وخت کې سره راکم کړل او د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل. نو که چیرې زموږ استاد څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه مو راټاست واخلي، نو موږ تاسو په لنډ ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي، په خپل رادیو د چې منځني دی او ورته د اف ام سپیلری، همدارنګه ټلویزیون دی، موبایل دی، کمپیوټر دی، انټرنیټ دی، مصنوعي سپورمکی دی، چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه راکم کړو. نو که درمنه زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اړیکې او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه وپیژندل، هله د شیو معلومات مو ترلاسه کړي او سیږي وسان د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه ووایاست، دویم د اړیکې او نړیوال کېدنه تشریح کړئ، دریم هندي او اردو ژبې تشریح کړئ. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت ته غواړم. الله پامان.
چاتن ګورم مړکړم د یار مو سترګو نور بچا تن گورم ملکڑم دیار موستر گو سترگی ظالمانی بھی سترگی قاتلانی بھی نور بچا تن گورم ملکڑم دیار موستر گو او ملکڑم دیار مرو ಮಳಕ್ಳಂದ ಯಾರ್ ಮುಳುಸ್ತರ್ಗು ಮಳಕ್ಳಂದ ಯಾರ್ ಮುಳು